السلام علیکم شپږ بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو د ورستۍ پښتو خبری مجلې وړاندې کولو لپاره ستاسو هرکلی کوم دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړی لیست خپور کړ شپارس کسان په دې لیست کې شامل نه دي په دې اړه تفصیل پر روانه خبری مجله کې اوري خو په سر کې له جنقا الکوزی څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړ د جمهور ریاست ویاند وای د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون کې ځینې مسلې لا هم ناحله پاتې دي او روسیا او چین په خپلو کې د سوداګرۍ او طبیعي غاز معاملې لاسلیک کړي پوره خبرونه باورې لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړ د جمهور ریاست انتخاباتو ته وویشتو کسانو زنونه کاندیدان کړي ول چې یو تن مخکې له لیسته لرې شوی و او شپاړس کسان نن له دغه لیسته وغورځول شول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وویل هغه کاندیدان چې نومونه یې له لیسته لرې شوي کولی شي په شلو ورځو کې دننه محکمې ته شکایت وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو وروستی لیست به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له څېړنو وروسته د لړم میاشتې په 15مه اعلان شي د خبر تفصیل به په روانه خپرونه کې واورئ د افغانستان د جمهور ریاست ویاند وای د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د معافیت او د امریکا د یو اړخیزه پوځي عمل په ګډون یو شمېر مسلې تر اوسه نه دي حل شوې ایمل فیضی رویټرز اژانس ته نن وویل دواړو خواوو په دوه اړخیزه امنیتي او دفاعي تړون کې زیات پرمختګ کړی خو کار یې نهایي شوی نه دی فیضی زیاته کړه که چیرې په دغو مسلو توافق ونه شي لویه جرګه به یې په اړه په راتلونکې میاشت کې پریکړه وکړي د روانه میاشتې په لومړیو کې جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی و چې د تړون په زیاتو برخو کې توافق ته رسیدلی دي د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جاپان په مالی مرسته په دې هېواد کې د سواد زده کړې د پروګرام درېمه دوره پیل شوه دې دورې لپاره هم جاپان شل میلیونه ډالر مرسته وکړه چې سند یې نن په کابل کې لاسلیک شو د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د تړون د لاسلیک پر وخت خبریالانو ته وویل په دې دورې کې به څلور لکه کسانو ته د لیک لوست زده کړې ورکول شي د اروپایي هیوادونو د دیني عالمانو یوې ټولنې په افغانستان کې په جماعتونو کې ځان وژونکي حمله او چاودنې وغندلې د دې ټولنې رئیس صدیق الله فدایی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جماعتونه د عبادت ځایونه د سولې او امن کورونه دي او باید ترهګریز اعمال پکې ونه شي
هغه څوک چې په جماعتونو کې په قتل او قتال لاس پوري کوي دا کسانو د اسلام روح نه دی درکړي د دې باعث ګرځيږي چې د اسلام د کلتور او د اسلام د فرهنګ سره په تضاد کې واقع کیږي
دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر ولایت د مرکز پولي عالم خار په جماعت کې د دې ولایت والی ارسلا جمال په یوې چاودنه کې وژل شو تر دې مخکې هم په جماعتونو کې ځان وژونکي حملې او چاودنې شوې دي په افغانستان کې د نشه توکو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د هغو سلګونو موټر او اسناد د مالی وزارت ته وسپارل چې د نشه یي موادو د قاچاق په وخت کې نیول شوي دي د دې مرکز مشر یار محمد حسین خیل نن خبریالانو ته وویل چې دا 1500 ارادي موټرونه د 1340 اتیا کال تر 1420 کلونو مودې کې نیول شوي دي
وسایل مختلف النوع چې قضایای قطعی او نهایی شوي دي نن موږ جناب محترم معین صاحب ته
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په همدې موده کې شاوخوا 3000 کسان د قاچاق په تور هم نیول شوي دي د افغانستان د مالی وزارت به دا موټرونه لیلام کړي خبرونه له ازادي راډیو اوري د روسیې صدر اعظم دیمتر میدویدف او د هغه چینایي سیال لی قیقیانګ وویل چې تر 2015 کال پورې به په خپلو کې دوه اړخیزه سوداګري 100 میلیارد ډالرو ته ورسوي میدویدف په پیکینګ کې له غونډې وروسته نن وویل روانو سختو اقتصادي شرایطو سره سره روسیا او چین به د سوداګریزې پراختیا ته دوام ورکړي د زیاته کړه د 100 او 200 میلیاردو هدف ته رسیدل ممکن دي د روسیې صدر اعظم دغه راز وویل روسیې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت چین ته د تیلو ورکولو یو معامله لاسلیک کړه د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي دواړو هیوادونو د پیکینګ ختیځ ته په تیانجین سیمه کې د تیلو د یو چانځای د جوړولو تړون هم لاسلیک کړ میدویدف وویل چین ته د روسیې د طبیعي غاز د ورکولو په اړه بحثونه دوام لري تمه ده چې د روسیې صدر اعظم به د چین له جمهور رئیس شی جنپینګ سره هم وګوري د برما سیاسي مخالفه مشري اون سان سوچي چې په 1990 کال کې د سخروف په نامه د سولې جایزه ګټلې و نن دا جایزه ترلاسه کړه. اروپایي پارلمان نن په شتراسبورګ کې د نوموړي لپاره خاص مراسم جوړ کړي ول. سوچي د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې موږ د فکر ازادي بند کړو نو د نړۍ پرمختګ به مدرولای وي. د اروپای اتحادی وزیران صلاح شول چې له ترکیې سره د خبرو نوی فصل پرانځي او له دریو کلونو وقفې وروسته په دې اتحادی کې د انقرې د غړیتوب په غوښتنې بیرته بحث پیل کړي. د 28 غړو هیوادونو ډیپلوماتانو نن په لوکسمبورګ کې وویل دواړه اړخونه به د نومبر په 15 غونډه وکړي او د سیمه ییزې پالیسۍ په اړه به بحث وکړي. د اروپای اتحادی د پراختیا کمشنر ستيفان فویلی نن په یو بیان کې وویل دا پریکړه یو مهم ګام دی. او وروسته خبر ده چې د عربي او لویدیځو هیوادونو استازي نن په لندن کې جرګه شوي او د سوریې د رژیم پر مخالفانو غږ وکړ چې په راتلونکي میاشت کې د سوریې د راتلونکي پاړه د جنیوال غونډې مخکې سره متحد شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل د لندن د غونډې هدف په سویس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې په اړه کانفرنس مخکې د سوریې د مختلفو ډلو یو کول دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری او لیتی شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړنی لیست خپور کړ. په لیست کې 14 کسان شامل شوي ندی. په دې اړه ورسته حال درکو. د غراز او رچ افغان امنیتي مسؤلان وای ممکن وسوال مخالفان تر ډیره حده کاندیدان په نخ کړی.
موږ اله هم دغه کاندیدانو څخه چې دی هم هغه معلومات یا امنیتي ځواکونه او پولیس د شریکي هغه جدیونی شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړ چې له افغانستان سره د امنیتي تړون په برخه کې باید ورستۍ موافقې ته دراتونکې میاشت تر پایه ورسیږو. په روانه خبری مجله کې ورچې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د لوګر د پخوانی والی ارسلا جمال د وژنې د پیښې په حق له تحقیقات دوام لري. په جرمنی کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو او امامانو د اتحاد مشر وایي په جماعتونو کې حمله د اسلام خلاف عمل دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو وري. ازادي رادیو په منځنۍ صپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی دی. په دې لیست کې 14 کسان شامل شوي نه دي. لس کسه پاتې چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره په ابتدایي لیست کې دي. همدا شیبه زموږ همکار اسدالله الدین را سره دی. الدین صاحب، د دې لیست په اړه کا اوریدونکو ته وروستي معلومات ورکړي.
ډیره مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې شیبه مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی په یو خبري غونډه کې د لومړني لیست اړه د دې کمیسیون وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ویل چې د جمهوري ریاست د 2 کاندیدانو له ډلې څخه 14 حذف شوي، او البته مخکې یو مخکې هم حذف شوی وو، او لس تنه پاتې دي. په لاسو تنو کې چې ما نومونه یاداشت کړ، ډاکټر عبدالله عبدالله وو، عبدالرب رسول سیاف وو، اشرف غنی احمد زای وو، ډاکټر زلمی رسول وو، د ننګرهار پخوانی والی ګل آغا شرزای وو، او قطب الدین هلال. د ولایتي شورا په لیست کې هم تغیرات راغلي. د ولایتي شورا د ټولو کاندیدانو شمیر 3500 تنه وو، چې نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د دوی شمیر هم 2009 تنو ته راټیټ شو. خو دلته په افغانستان کې د څارنې ادارې، د انتخاباتو د څارنې ځینې ادارې انتقاد لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه چې دا د دوی پریکړه ده، او باید هغه خپل جزئیات او یا هم د کوم معیارونو چې کار اخیستلی هغه معیار او هغه جزئیات باید ټول د ادارو سره شریک کړي. بلې مراسم
ځینې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې دلایل وړاندې کړل چې د کومو دلایلو پر اساس دغه 14 کسان په لومړني لیست کې نه دي شامل شوي.
بله مراد صاحب، تر اوسه هغه کوم معیارونه یا هغه کوم جزئیات چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره دي هغه تر اوسه زموږ لاس ته نه دي رارسېدلي. دوی شیبه مخکې خپل د کانفرنس په د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انګړ کې خبري کانفرنس درلود. زموږ خبريالان ورغلي. کله چې زموږ خبريالان راورسېږي دا ټول جزئیات به له اوریدونکو سره شریک شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. اسدالله لودین چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسن لخوا د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه در سره خپل معلومات شریکول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د جمهوری ریاست د کاندیدانو له لومړني لیست څخه د 14 کاندیدانو حذفیدل یو ښه اقدام ګڼي او وایي چې جزئیات باید له ټولو څارونکو ادارو سره شریک شي. د دې ادارې مشر نادر نادری ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسن لخوا شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې څومره به له معیار خکار اخستل شوی وی. لخاغلی نادری سره زمونږ همکار اسدالله الدین خبرې کړې او په سر کې د دې پریکړې پړه د هغه نظر پختل دی.
تخنیکی لحاظ نه خدغه صلاحیت د تاکنو خپلواک کمیسون سره شته چې په مشخصو معیارونو باندې ولار د کاندیدانو هغه نوماندان چې وو د دوی اسناد ورزوي او د اردوونو نه وروسته خپل نهایي لست خلکو ته وړاندې کړي. دا چې دغه ارزونه سره کم سوې ده، په کومو معیارونو پر بنسټ سوې ده، په هغه کې سوالونه بالکل موجود ده. همداراز هغه سه شفافیت د دغه بررسی په پروسه کې چې ضرورت وو.
او بخې نادر صاحب، او بخې، تاسو شک لرئ چې ممکن په دې پروسه کې شفافیت نه وي رامنځته شوی یا له شفافیت نه کار نه وي اخیستل شوی؟
دغه پروسه تر اوسه پورې یوازې د کمیسون د کارکونکو لخوا او د کمیسون د اعضاو لخوا سیر سوې ده او هغه جزئیات د دغه بررسی خلکو ته موشته د یو سارون کې یو نهاد په توګه معلوم نه دي. نو دا په عمومیت توګه د خلکو هغه کامل اعتماد د لاسته راوړلو په خاطر د ټاکنو کمیسون ته په کار ده چې هغه ټول معیارونه او هغه پروسې چې دغه ارزونې ورڅخه شوې ده
نادری صاحب، تاسو وای چې په دې څېړنه کې چې د انتخابات خپلواک کمیسون کړي څارون کې نه موجود، دا یوازې د دوی شخصي پریکړه ده. تاسو څومره ډاډه یې چې په دې برخه کې به له عدالت او شفافیت څخه کار اخیستل شوی وي؟
تر اوسه پورې ژر ده چې دې باندې نهایي قضاوت ورباندې وکړو چې څومره عدالت په دې کې رعایت شوی ده که یا دې لپاره موږ د دوی څخه غواړو چې په شفافه توګه د دې لپاره چې موږ اعتماد او د خلکو اعتماد د دې کارو باندې زیات شي، باید هغه ټول معیارونه، هغه ټول پروسې او هغه ټول اقدامات چې دوی تر لخوا د دغه کسانو د اسناد ارزونه لپاره ترسره شوی ده، باید خلکو ته وړاندې کړي او موږ ته وړاندې.
نادری صاحب، خپل ولسمشر هم هیله درلوده چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته باید کم شمیر یا محدود شمیر کسان ځانونه کاندید کړي. اوس چې د کاندیدانو شمیر لاسو ته راورسید، ستاسو په نظر اغیز به د انتخاباتو په بهیر او د انتخاباتو په شفافیت باندې څه وي؟
په یو هیواد کې، په افغانستان افغانستان کې، کوم وګورو کچیرې سیاسي نهادونه دومره پیاوړي سي چې دغه سیاسي نهادونو لخوا یا احزاب لخوا محدود کسان تاکنو ته مخته سي، نو دا یو ښه کار ده. خلکو ته تخنیکي لحاظ نه سهولت ورته برابر کیږي. خو بل اړخ یې دا ده، موږ هیڅوک دا حق او صلاحیت نه لري چې دغه حق چې اساسي قانون د افغانستان وګړو ته ورکړی دی چې دوی دا حق لري چې ځانونه کاندید کړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي، دغه حق هیڅوک حق نه لري چې محدود کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د په ابتدایي لیست کې د 14 کاندیدانو د حذفېدو په اړه مو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د بنسټ یا فیفا د مشر نادر نادری څرګندونه واورېدلې. اخوا بیا افغان امنیتي مسؤلان وی ممکن وسلوال مخالفان تر ډیره حده کاندیدان په نخ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبه پر ورځ د جمهور ریاست اولیتی شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شو. د امنیتي چارو کارپوهانو د مخالفانو بیلابیل تکتیکونو ته په کتنې سره وایي د جمهور ریاست اولیتی شوراګانو کاندیدان باید د قانونو خوندیتوب ته امنیتی تدابیر جدي کړي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
افغان امنیتی چارواکي پراتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غواړي چې د قانونو د خوندیتوب په خاطر د امنیتی ارګانونو لخوا پلان شوی تدابیر په پام کې ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره کاندیدان په نخ کړي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی د سې شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل امنیتی ارګانونو د کاندیدانو امنیت ته ځانګړي تدابیر نیولي، خو کاندیدانو ته هم پکار ده چې د ځان ساتنې لپاره تدابیر ولري.
برنامه جوړ شوی دی، زموږ اساسي هدف دا دی تر څو امنیت خوندي.
زمنګ توقع او هیل هم دا د کاریدانو څخه چې دی هم هغه معلومات او اطلاعات چې امنیتي ځواکونه او پولیس دوی سره شریکي هغه جدیونی شي او د پولیسو لارښوونه ته همیشه دوی پام وکړي او په خپل شخصي تدابیر کې هم ترنګ چې ورته امنیتي ځواکونه وړاندیز کوي جدي په پام کې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غوښتې چې د امنیتي ارګانونو تدابیر په پام کې ونیسي. د ملي امنیت د عمومي ریاست په اعلامیه کې ذکر شوی چې د کاندیدانو نقلیه وسایل باید له چلولو مخکې د امنیتي مسؤلینو او چلوونکو لخوا په دقیقه توګه وسارل شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې کاندیدان باید له الکترونیکي سوغاتونو څخه چې په مهارت سره دستبندي شوي ډډه وکړي. کاندیدانو ته د امنیتي ارګانونو سپارښتنې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو هڅې تیزې کړې چې د ریموټ کنټرول او نخلیدونکو ماینونو څخه کار واخلي. د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستانه هم وایي چې امنیتي ارګانونه او کاندیدان باید امنیت ساتلو ته زیاتې هڅې وکړي. کوهستانه د وسلوالو مخالفینو بیلابیلو تکتیکونو ته داسې اشاره کوي:
مواد انفجاری، منګزاری، ماینای ریموت کنټرول، ماینای ټایمری،
چاودیدونکي مواد، ماین ځای پر ځای کول، ریموت کنټرول، ټایمری او په وسایطو پورې نښلیدونکي ماینونه او داسې نور چې په قران شریفونو او د جماعتونو په محرابونو کې ځای پر ځای کیږي، دا هغه څه دي چې مخالفین او استخباراتي کړي ځنې استفاده کوي او غواړي چې له دې لارو څخه د انتخاباتو بهیر ګډوډ او پکې د خلکو د ګډون مخه ونیسي.
د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان اړوځي چې د خپل کمپاینونو لپاره ولایتونو او ولسوالیو ته لاړ، ل خلکو سره لنیږدې وبيني او خپل پروګرامونه بیان کړي. کارپوهان وایي کده انتخاباتو بیلابیلو پړاوونو ته پراخ امنیتي تدابیر وننیول شي، کاندیدان به ونتوانیږي چې خپل کمپاینونه په سمه توګه پر مخ بوزي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګند کړ چې افغانستان سره د امنیتی تړون په برخه کې باید وروستۍ موافقه ته د راتلونکو میاشتو تر پای ورسیږي. واشنگتن دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د ولسمشر کرزی وایان رويټرز اژانس ته ویلي دي چې لا هم د دې تړون په برخه کې مشکلات شته. احمد شیبر پر ریپورت لري.
افغانستان او امریکا د امنیتی او دفاعي همکاریو د تړون پر یو شمېر موضوعاتو لا هم سلا شوي نه دي. رويټرز اژانس د ولسمشر کرزی د وایان په وینا څرګندوي که چېرته دغه مسایل هوار نشي، کېدای شي چې راتلونکی کال ټول امریکایي پوځان له افغانستان ووځي. دوه کاله مخکې امریکا له عراق وروسته تر دې خپل ټول پوځان وایستل چې له بغداد سره پر یو لړ موضوعاتو موافقې ته ونه رسېده. اوس نږدې یو کال وشو چې واشنگتن او کابل هڅه کوي چې د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. دغه تړون دې ته لاره هواروي چې تر 2014 کال وروسته څومره امریکایي پوځان په څو اډو کې په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روانه میاشت کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د امنیتی تړون په برخه کې یوازې یو اساسي موضوع پاتې ده او هغه دا ده که چیرته کوم امریکایي عسکر په افغانستان کې له قانون سرغړونه وکړي، نو د امریکا د قانون له مخې به محاکمه کیږي، نه د افغانستان د قانون له مخې. خروټر ساشان ستول سمشر کرزی د ویان ایمل فیزی په وینا ویل دي چې دغه مسله د جان کیری د کابل د دوه ورځنی سفر پر مهال یاد نه شو. ایمل فیزی زیاته کړه د امنیتی تړون په برخه کې بیا هم ډیر پرمختګ شوی دی، خو لا ټولې ستونزې نه دي هواری شوی. د ولسمشر کرزی ویان بیا وویل که چیرته موږ د دې تړون پر مسودې موافق نشو، نو بیا به مسله په لویه جرګه کې چیرل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی جین ساکی تیره اونۍ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د امنیتی تړون په برخه کې چې کومه مسوده موږ د اکتوبر په 12 په کابل کې پرې ایښې وه، هغه به لویې جرګې ته وړاندې کیږي. امریکایي چارواکي دې تړون ته بیړه لري ځکه چې امریکا د 2015 کال د پلان د تطبیقېدو لپاره وخت اړتیا لري. واشنگتن تیر اوړی لا دې ته انتظار و چې موافقه به کیشي او بیا د اکتوبر 1 د دې تړون لپاره ضرب العجل وټاکه، خو اوس شاید دا تړون د نومبر تر اخیره وشي. رویټرز اژانس په کابل کې د امریکا د ستراتیژۍ د یو جګپوړي چارواکي په وینا څرګندوي، هر میاشت چې تیری شي له هغه سره د 2015 کال پلان سخته کیږي، خو که چیرته د راتلونکي میاشت تر پایه لویه جرګه پریکړه وکړي بیا هم ممکنه ده چې پلان تطبیق شي.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې د لوګر د پخوانی والی ارسلا جمال د وشنې د پیښې په حق له تحقیقات دوام لري. مشرانو جرګې ته په وینا کې د کورنۍ چارو وزیر عمر داوزی او د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل ومنله چې د دې پیښې په مخنیوي کې د لوګر سیمه ییزو امنیتي مقاماتو له غفلت کار اخیسته. په دې اړه جمیله ظریف رپورټ لري.
د امنیتي ارګانونو مسولین وایي چې د لوګر د ولی د وژل کېدو د پیښې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت شوی دی او د دې ولایت له ګوښه شویو امنیتي مسولینو نه یې په اړه تحقیقات روان دي. مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ خپلې عمومي غونډې ته د کورنۍ چارو وزیر عمر داودزی او د ملي امنیت د ریاست سرپرست رحمت الله نبیل ورغوښتي وو تر څو د پیښې په اړه پوښتنې ترې وکړي. د کورنۍ چارو وزیر عمر داودزی وایي چې د پیښې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت شوی دی.
تر اوسه پورې چې شخصا ما کومه نتیجه ګیری ده، غفلت وظیفوي په واضح توګه باندې موجود غفلت وظیفوي و. دغه تلاشي چې وایي هغه څه چې لازم وانه وشي په دغه ورځ باندې په مسجد کې هغه تعداد باندې چې هر اختر کې خلک اشتراک کوي درلوده، امنیتي ارګانونو باید د دې نه یو توجه کړی وای چې ولې خلک نه دي راغلي. پوره دلیل څه دی؟ دا هم څه عوامل لري غیر حاضري و په وظیفه کې، د هغې نه بالا به تحقیق کیږي.
د لوګر ولی ارسلا جمال د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په مرکز په لالم ښار کې د اختر د لمانځه ادا کولو مخکې په جمعه کې په 14 کې ووژل شو. په پیښه کې 15 سنه نور هم خلک ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې پیښې په ارتباط د لوګر د امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی، د امنیت امر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی او د امنیت رئیس جنرال امان له دندو ګوښه کړل. د دې کسانو پر ځای لوګر ته نوي امنیتي مسولین د دوشنبه په ورځ معرفي شول. د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت د عمومي ریاست سربراست رحمت الله نبیل هم ډاډ ورکړ چې پیښه به پوره وڅېړل شي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جمعه ته چاودیدونکي مواد په قرآن شریف کې ځای پر ځای شوي وو.
قرآن شریف راوړل شوی او د والي د چپ لاس خوا ته ایښوول شوی. کله چې چاودنه کیږي او والي صاحب په محراب کې لویږي، د قرآن شریف ورقې ټولې خلاصیږي او قرآن شریف هم ورسته، یعنی هغه وخت راوړل شوی چې تلاشي او ټول مسایل خلاص شوي دي. په دې برخه کې بې پروايي شوی د هغو کسانو لخوا چې په دې برخه کې مسؤل و. دا مواد هم شایي د وظیفوي بې پروايي لامل حل تړل شوی و.
د یو پښتون په ځواب کې چې د لوګر په پیښه کې د چالسته رحمت الله نبیل وویل چې د تحقیقاتو په نتیجه کې به د خبره روښانه شي، خو د دې پیښې مسؤلیت د دادالله فدایي محض په نوم یو وسلوال ډلې په غاړه اخیستی دی. په دې وروستۍ کې په افغانستان کې په جوماتونو د جنازې په مراسمو کې پرله پسې پیښې شوې چې دې کار خلک لا ډېر اندېښمن کړي دي. ځینې دینی عالمانو او افغان حکومت په بیا بیا له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له دارنګه مقدسو ځایونو د تخریبي فعالیتونو لپاره کار وانخلي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په جرمنی کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو او امامانو د اتحادی رئیس ته افغانستان په جمعهتونو کې د ماینونو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وایي په جمعهتونو او عبادت ځایونو کې حمله کول د اسلام له نظره حرام او لویه ګناه ده. په دې اړه خان محمد سین رپورت لري.
د افغانستان په جمعهتونو کې د انتحاري حملو او بمی چاودنو زیاتوالی د دې سبب شو چې په جرمني کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو او امامانو د یوې اتحادیې مسؤلین پر وړاندې عکس العمل وښیي. د دې اتحادیې رئیس صدق الله فدایی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په عبادت ځایونو کې حملې کول د اسلام له نظره حرام او که مخنیوی ونه شي د خلکو او جمعهتونو ترمنځ به فاصلې رامنځته شي.
در مراکز اسلامی، در مساجد و حتی اسلام میگوید که عبادتگاه‌های مردمای غیر مسلمان باید تاگیت نباشه.
په جمعهتونو او اسلامي مرکزونو او حتی اسلام وایي چې د غیر مسلمانانو عبادت ځایونه باید هدف ونه ګرځي. پر جمعهتونو او ټولو عبادت ځایونو کې چې د خدای نوم پکې یادیږي حمله ممنوع او حرام دي او هیڅوک حق نه لري چې د خدای او بندگانو ترمنځ د سولې او سلا رابطه اخلال کړي.
خاغلی فدایی پر سیاستوالو او په جنگ کې پر ټولو خکېلو خواو غږ وکړ چې د خپلو اهدافو لپاره د جمعهتونو وسیله نه کړي. د افغانستان پر ځینو دینی عالمانو انتقاد وکړ او ویل چې د دې هیواد ځینې عالمان یو شمیر کړیو پورې تړلي او د دې پیښو پر وړاندې چپ پاتې شوي دي. د یاد اتحادیې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په جرمنی کې د اسلامي هوادونو د دینی عالمانو او امامانو په ټولنه کې د نړۍ د 50 هوادونو عالمان غړیتوب لري. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر والی ارسلا جمال په یو جومات کې د ماین په چاودنه کې وبژل شو او 15 ټپیان کړل. له دې مخکې هم د هیواد د ځینو سیمو په جوماتونو کې ورته حملې شوي چې یو شمېر دولتي چارواکي او عام وګړي پکې وژل شوي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال دایی الحق عابد آزادی راډیو ته وویل د هیواد دینی عالمانو په دې برخه کې د ژوند په بیه لازم تبلیغات کړي دي.
علمای افغانستان هر سال بیش از 30
هر کال د افغانستان څخه باندې شل دینی عالمان د مخالفینو لخوا شهیدانیږي خو خپلې دندې پر مخ بیایي. موږ تل د اعمال غندلي، دینی عالمانو هم غندلي. د اختر په ورځو کې هم معتبرو دینی عالمانو د اعمال وغندل. په ځینو سیمو کې ستونزې شته خو اکثرو سیمو ته مو دا پیغامونه رسولي دي.
کابل خاریان هم پر جماعتونو حمله او پکې د ماینونو ځای پر ځای کول د اسلام خلاف ګڼي او له امنیتي مسؤلینو غواړي چې په جماعتونو کې د عبادت کوونکو امنیت خوندي کړي. دوی وایي که د مخالفینو د دې ډول حمله مخه ونیول شي جماعتونو ته به د خلکو په ورتګ ناوړه اغیز وشي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د افغانستان نړیوال سازمان وایي په قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو ځینې بریدونه کېدای شي جنګي جنایت وګڼل شي. د دې سازمان نوی رپورټ چې آیا له دې وروسته به زما واروي تر عنوان لاندې خپور شوی ادعا کوي چې واشنگټن په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو غیر قانوني بریدونه ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې اورو چې د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد برابر کړي.
مصطفی قادری د افوی په نړیوال سازمان کې د پاکستان چړونکو وایي د بی پیلوټه الوتکو د پروګرام محرمیت د امریکا حکومت له محاکمې او د نړیوال قانون له معیارونو پرته د قتل جواز په لاس ورکوي. هغه له واشنگټن غواړي چې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په حق له وضاحت وړاندې کړي او هغه کسان چې دغه ډول سرغړونې کوي محاسبه کړي. امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو ملاتړ کړی او دغه الوتکې یې د تروریستانو او یاغي ډلو په مقابل کې له ټولو مؤثره وسله ګڼلې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دغه ډول حمله مؤثر قانوني او ډېرې محدودې ګڼلې دي. اولوف بلومکویست د افوی د نړیوال سازمان ویاند وایي د دوی رپورټ په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکو 45 بریدونه څېړلې دي. د بی پیلوټه الوتکو له ټولو زیات بریدونه په دغې سیمه کې شوي. ښاغلی بلومکویست ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو په ترڅ کې معلومه شوې چې په دغو بریدونو کې زیات شمیر ولسی خلک چې په سیمه کې له وسلوالو ډلو سره کوم ارتباط نه درلود او د امریکا امنیت یې هیڅ ډول ګواښ نه متوجه کاوه وژل شوي دي.
The big picture is it's difficult to put a percentage on how many civilians have been killed.
لوی تصویر د دې چې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د فیصدي معلومول ګران کار دی، خو هغه موارد چې مونږ په خپل ریپورت کې څېړلي کافي دي چې د خطر زنګ ووهي او د دغو الوتکو په پروګرام کې د امریکا لخوا د نړیوال قانون د ماتولو د امکان په اړه جدي پوښتنې رامنځته کړي. په هغو عملیاتو کې هم چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د پاکستان اردو په قبایلي سیمو کې ترسره کوي له حده زیاته ولسی مرګ ژوبله معمول ده. د افوی د نړیوال سازمان ویان زیاتوي چې د دوی رپورټ په قبایلي سیمه کې د ورځني ژوند یو غمناک او بیرحمه تصویر وړاندې کوي. هغوی په داسې یوې سیمې کې ژوند کوي چې د بشري حقوقو کوم ملاتړ چې د پاکستان نورې سیمې لري هغوی ته نه دی حاصل. هغوی له بی پیلوټه الوتکو چې د سر د پاسه په اسمان کې ګرځي تل په ویره کې وي. د پاکستان اردو له طالبانو سره په جګړه کې بې توپیره ګولۍ چلوي او طالبان پراخه چاودنې کوي. اټکل کېږي چې په قبایلي سیمه کې په تیرو وو کلونو کې د بی پیلوټو الوتکو په 300 بریدونو کې د القاعده شبکې او طالبانو د مشرانو په شمول 2000 کسان وژل شوي دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه ونه
په دغه سواله
وو باندې لرو موږ د حکومت خیښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. دوستانو د مازیګر شپږنیمې بجې کې دونکو دی د دوهمې مخمنی خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار ستار فروخ له تاسو سره دی.